سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه فیولا ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست ویم پیل په خبرونو کوو
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړه په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پیل غوښتنه وکړه ښاغلي ګریفیتس وویل چې په افغانستان کې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي په افغانستان کې پر روان بشري وضعیت او په تېره بیا د نجونو د ښوونځیو په مسله هم د امنیت شورا په دې غونډه کې بحث وشو د کډوالو نړیوال سازمان یو پلاوی له افغانستان د لیدنې پر مهال ویلي په افغانستان کې د کډوالۍ او داخلي بېځایه شو په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي د دې سازمان د مرستیالې میرمن دانیلز په مشرۍ دغه پلاوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت له ځینو چارواکو په ځانګړي ډول بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي اغلی دانیلز ویلي په افغانستان ته د سفر پر مهال د داخلي بېځایه شو وضعیت له نږدې کتلی او په دې برخه کې به د مرستو د جلبولو هڅې وکړي د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په تیرو دوو ورځو کې د سیلابونو له امله 2 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي په کندهار کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د سیلابونو له امله نږدې 1.5 زره کورونه هم زیانمن شوي دي په بدخشان کې د کوکنار د له منځه وړلو کمپاین پیل شوی دی د طالبانو تر واک لاندې باختر دولتي اژانس خبر ورکړی چې د کوکنارو او د چرسو د کروندو د له منځه وړلو دغه کمپاین د بدخشان په دریو ولسوالیو خاش جرم او بهارک کې پیل شوی باختر اژانس د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې موینیت له قوله لیکلي په دې درې ولسوالیو کې به په 360 جریبه کرنیزه ځمکه کرل شوي کوکنار او چارس له منځه یوړل شي د پاکستان حکومت وایي وروستیو سیلابونو په دې هیواد کې لږ تر لږه 10 میلیارده ډالره مالی زیانونه اړولي دي د پاکستان د مالیې وزیر مفتي اسماعیل پاکستانی رسنیو ته ویلی د زیانونو د کچه خای نور هم لوړ شي ځکه د خبر چله هم د غیوات په بیلا بیلو سیمو کې د سیلابونو دراوتلو غواخونه په خپل ځای باندې پاتې دي نو موري لنړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي او نن د آسیا جام کرکټ سیالۍ په لړ کې افغانستان خپل دومره لوبه د بنگلاديش په وړاندې تر سره کوي دا لوبه نن ماخام 6:30 بجې پیلېږي افغانستان د لوبه وګټي نو د آسیا جام سیالۍ د څلورو غوره لوبډلو په اړه به لار پیدا کړي ځکه لومړی لوبه له سریلانکا ګټلې ده خبرونه مو واوریدل کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې اوس په ورشو د پروګرام معرفي ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړه د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس وویل
Close to 19 million people are facing acute levels of
نولس میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي د امنیت شورا په دې غونډه کې د افغانستان پر سیاسي او بشري مسایلو هم خبري وشوې نصیر احمد فائق وویل
I call on the Taliban to protect and respect the humanitarian the fundamental human rights of all
په طالبانو غوښتل چې د ټولو ادباو اساسی بشری حقوقو ساتنه او درناوی وکړي د کډوال نړیوال سازمان یو پلاوی کابل ته تللی او ویلي په افغانستان کې د کډوالۍ او داخلي بېځایه شو په برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکوي د کرکټ په اړه هم راپور لرو افغانستان نن له بنگلاديش سره مخ کیږي افغان لوبغاړی حضرت الله زازای وایي
بنگلاديش سره لوبه پاتې ده د پاره پوره خبري کول له خیر سره چې دویم پړاو ته لار پیدا کوو هغه کې خېلو به ترسره کوو
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړه غونډه دایره کړه په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پیل غوښتنه وکړه هغه د افغانستان اوسنۍ بشري وضعیت چې د خلکو لوږه او د کافي خوړو نشټوالی په سر کې دي لوی ستونزې وبللې
People in Afghanistan continue to face extreme hardship and uncertainty and let me share some numbers with you.
په افغانستان کې خلک لا هم له سختو ستونزو او ناڅرګندتیا سره مخ دي په داسې حال کې چې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي د افغانستان د نیمایي خډیر نفوس شاوخوا 3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او اټکل کیږي چې 3 میلیونه ماشومان په شدید خوارزواکۍ اخته دي د ځانګړي درملنې پرته دغه ماشومان مړ کېدای شي د هغه خبره له افغانستان سره باید یو وار بیا نړیوالې پراختیا مرستې پیل شي. د امنیت شورا په دې غونډه کې چې بیګا تر سره شوله د افغانستان پر روانو سیاسي او بشري مسایلو له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د حقونو په ارتباط هم خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مرستیال او د یوناما سرپرست مارکوس پودزل په دې اړه وویل: اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې هیڅ غړي په رسمیت نه دی پیژندلې او لاملونه یې روښانه دي. نړیواله ټولنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په اړه نورمونه لري. د خلکو استازي حکومت ولي غواړي او نړیوال اجتماعي امنیت. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام څخه پاتې شوي د دایمي استازولۍ شارج دافیر نصیر احمد فائق پر طالبانو غږ وکړ چې د جنسیت، توکمیز او مذهبي هویت پر بنسټ له کوم تعصب پرته د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي او بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي.
I call on the Taliban to protect and respect the humanitarian, the fundamental human rights of
په طالبانو باندې غږ کوم چې د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي. په دې کې د نجونو د ښوونځیو بیا استلو د خوځو د بشپړ بشري حقوقو بیا اعاده کول، د بخنې اعلان تطبیق او د توقيفونو شکنجه او جبري بيزاي کېدو سمدستي درول، د پخوانوي امنيتي ځواکونو ملکی وګړو د صحرايي وژنو ختمول او د دغو اعمالو د عاملونو محاکمه کول شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړې او د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت باندې بحث کړی چې په افغانستان کې خلک له سختو وزګاریو او همدارنګه د اقتصادي ستونزو څخه کړیږي. په وروستیو کې سیلابونو د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې کړي دي. تر څنګ یې د طالبانو حکومت تورن دی چې د نجونو او ښځو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا له دې غونډې تمه خو لیوچې د افغانستان سره اقتصادي مرستې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړ حاکمیت را وروسته هیڅ افغان د سیاسي ستونزو له امله خپل هیواد نه دی پریښی او هیڅ افغانه کورنۍ له حکومت سره د مخالفت له امله له دې هیواده په زور ویستلو ته نه دی اړیستل شوي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان د سیاسي ستونزو او د طالبانو د حکومت سره د سیاسي مخالفت له امله اړ شوي چې له افغانستانه ووزي. د یو شمېر بهرنیو موسسو مسؤلونو هم ویلي په تېر یو کال کې همکاران په افغانستان کې له ګواښونو سره مخ وو. په دې اړه پام وکړئ یو فصل رپورټ.
یو شمیر افغانان په ځانګړي توګه هغه چې له افغانستانه وتلي دي وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تازه څرګندونې له هغه څه سره توپیر لري چې په تیر یو کال کې تیر شوی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د کډوالو د نړیوال سازمان IOM لمرستیالی اوګوچی ډینیل سره په کابل کې د لیدو پر مهال ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره راهیسي په تیر یو کال کې هیڅ افغان د سیاسي لاملونو له کبله خپل هیواد نه دی پریشي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې متقی د اگست په 28مه نیټه په دې غونډه کې وویل د خوشی ځای دی چې له حکومت سره د مخالفت لامله هیڅ افغان لدی هواده په زور او تل تنه دی ارسوي ځکه چې په هواد کې بشپړ امنیت تامین دی. خدا په داسې حال کې دی چې د تیر میلادي کال په اگست میاشت کې ورسته له هغه چې طالبانو پر ټول افغانستان ولکټینګ کړ سلګونو افغانانو د امنیتي ګواښونو لامله افغانستان پریښود. د احمد شاه نوري په نوم یو کډوال چې تازه کاناډا ته رسیدلی وایي په ټلیکام سکتور کې کار کاوه خو د امنیتي ستونزو او دې کبله چې لوڼو ته د زده کړو زمینه نه و برابره اړ سو چې خپل دنده پرېږدي او له هیواده ووزي.
د رژیم یا د طالبانو رژیم کلا ډېر زیات خنډونه او مشکلات افغانان تجربه کړي دي. ازادي، دیموکراسي ټوله بند ده. کوم تور رژیم چې د خپل جوړ کړی خپل نه باندې صرف هم دوی خپل او دوی هم فکر کسان د کاوشې ژوند کې نور باقی د افغانستان ټول خلک هلته ډېر زیات مشکلات لري او د ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ دي او دغه مشکلات دي چې حتی ټول خلک په ګروګان نیولې دي. خلک نشي کولی چې د هیواد نه ووځي او د وتو زمینه ورته نشته. د پاسپورټ تامین هر څه ټول بند دي. نو په دې خاطر باندې د مشکلات زخت ډېر زیات او موږ بل اخر دې تر شو چې د وطن ترک
د احمد شاه انوري غوندي زرګونو نور افغانان ورسته لهغه چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان وکمنان سول، له افغانستانه د امنیتي ستونزو له کبله وتلو ته اړ سوي دي. له 15 اگست وروسته چې افغان حکومت سقوط وکړ، تر شپږ او یا زره زیات افغانان یوازې امریکا ته وایستل سول. د بشری حقوقو د څار سازمان د طالبانو د وکمنې د یو کال پوره کېدو په مناسبت په خبره کړي راپور کې ویلي چې د کابل تر نیولو وروسته طالب چارواکو د شوزو او جنو پر حقوقو سخت محدودیتونه وضع کړل، رسنۍ تر فشار لاندې راوستي او د خپل منتقدینو او هغوی چې دوی خپل مخالف ګڼي پر خپل سر توقفول، شکنجه کول او سمدستي وجل د طالبانو په سرغړونو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د کډوالو نړیوال سازمان چارواکو ته دا هم ویلي چې اوس مهال نړیوال مرستندوی موسسه په خوندې چاپیریال کې خپل کارونه ته دوام ورکوي او په تیر یو کال کې هیڅ نړیوالې بشری مرستندوی موسسه ته کوم زیان نه دی رسیدلی. دا په داسې حال کې د چتیره اونۍ د پاملرنې په نوم نړیوالې موسسه په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د راپور خپرولو پر مهال ویل چې له سودان وروسته افغانستان د مرسته رسوونکو لپاره یو خونړی هیواد دی. د دې نړیوالې موسسې سلاکاري ملیسا کورنټ ویلی وو، زموږ اته کارکونکي چې د واکسین په تطبیق بوخت وو د فبروري په 24مه نیټه ووژل سول. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او یو شمیر نورو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو. دغو بنسټونو ویلي وو چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د کارکونکو په ځانګړې توګه نظامیانو چې له افغانستان نه دی وتلي نیول، شکنجه کول او وژل یې د اندېښنې وړ دي. په همدې حال کې زرګونو هغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ وروسته یې دا هیواد پریښی، اوس مهال بیرته افغانستان ته د تګ اراده نه لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
هغه افغان خبرې لاندې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته پاکستان ته تللی وایي په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د پی 2 ویزو لپاره غوښتنه کړې خو لا هم د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو ته د تک په نیت باندې په پاکستان کې پاتې دي. دوی وایي د ویزو موده پوره شوې او د پاکستان حکومت ویزې هم نه تمدیدوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. جزئیات د همایون هیواد په ریپورت کې.
امگی اوتل و باطل افتادن، امگی پریشان و نگران.
په افغانستان کې له 22 کال رسنیز کار وروسته خالد تحسین د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې په کلید رادیو کې خپل کار استعفا وکړه او پاکستان ته لاړه. نو موري وايي محدودیتونو مجبور کړه چې کار وطن پریک دی، خو اوس چې په پاکستان کې د هم لړې رستونځو سره مخ ده. اغلی تحسین ازادي رادیو ته وویل په پاکستان کې مشت افغان خبريالان د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د ویزو له ستونزو سره هم مخ دي، چې د پاکستاني حکومت لخوا د ویزو موده نه غځول کیږي او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري لخوا هم رستنه ورسره کیږي.
اینجا خبرنگاران مشکل ویزا دارن.
دلته خبريالان د ویزې ستونزې لري. ډیرای په روغتيایي ویزو راغلي دي چې موده نه غځول کیږي. یونیټ سی آر بخي په دې برخه کې مرستنه کوي. زه چې شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې دلته يم، لاول ځل ورته ګروست لمسره بخي اړي کنه نیول شوی. کچیر یونیټ سی آر خبريالانو ته یو سند ورکړی وای چې د پولیسو له مزایمات خلاص شوی وای، کله چې کور کرایه کولای په اسانه به دا کار کړی وای او خپل نورې ستونزې به حل شوی وای. دا بل خبري اعلان سره مرسته وای،
یک کومک او همکاري بود امر خبرنگار.
اغلی تحسین یوازې لا یو ان ایچ سی آر شکایت نه کوي چې له دوی سره مرسته نه کوي، بلکې د خبري اعلان له ملاتړ او بنسټونو هم ګلمنه ده چې په پاکستان کې له افغان خبري اعلان سره مرسته نه کوي. عبدالحد زیرک بل افغان خبریال دی چې اوس په پاکستان کې میشته. زیرک هم وایي د په ګډون ټول هغه افغان خبریالان چې اوس په پاکستان کې دي په یو بی برخلیک حالت کې ژوند کوي. نو موړی له نړیوالې ټولنې او د خبریالانو له ملاتړ او بنسټونو غواړي چې له دې حالت دراوتلو په خاطر د مرسته ورسره وکړي.
په پاکستان کې افغان خبریالان له ډیرو سختو ستونزو سره مخ دي. د مالی امکاناتو نشتون، د ویزو د نیټې پوره کېدل، امنیتي ګواښونه او تر ټولو سخت حالت یې په یو ګونګ او د بسر نوشتې په حالات کې شپې او ورځې تیرول دي. مونږ په نړیواله ټولنې او د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو څخه هیله کوو چې په پاکستان کې د افغان خبريالانو غږ ووري او سنځو ته د حل لار پیدا کړي.
په پاکستان کې مشت افغان خبريالان وایي دند نه لري او د دوی لپاره سخت ده چې په داسې حالت کې د کور کرایه او خپل او د کورنۍ نورې اقتصادي اړتیاوې پوره کړي، ځکه غوښتنه کوي هر څومره ژر چې امکان لري د دوی د کډوالۍ قضیه دی وڅېړل شي او د دوی برخلیک دی معلوم شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د بیپولي خبريالانو له ټولنې سره خبرې وکړو، خو د یادې ټولنې ویاندې پاولین ادیسمیول مو پیغام ځواب نه کړ. افغان خبريالان داسې مهال د خپلو ستونزو په اړه غږیږي چې د بې سرحده خبريالانو ټولنې د وروستي راپور پر بنسټ د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې په افغانستان کې له 540 رسنیو څخه 219 تړل شوي او 80 سلنه افغان خبريالان بې دندې شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د آسیا جام کرکټ سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دوه لوبه د بنگلاديش په وړاندې تر سره کوي. دا لوبه نن ماخام شپږ نیمه بجې پیلېږي. که افغانستان دغه لوبه وګټي نو د آسیا جام سیالیو د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. افغان لوبډلې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په ستر توپیر ماته ورکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي نن د آسیا کپ سیالیو په دوام افغان کرکټ ملي لوبډله خپل دوهمه لوبه د بنگلاديش پر وړاندې تر سره کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادی رادیو ته ویل د دې سیالۍ لپاره چې د افغانستان پر وخت ماښام شپږ نیمې بجې د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیلېږي، افغان لوبغاړو پوره تیاری نیولی دی.
افغان کرکټ ملي لوبډله د پوره ښه مورال سره به د بنگلاديش پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي. مخکې له دې چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله په آسیا جام کې ګډون وکړي، د دغه سیالۍ لپاره پوره تیاری نیولی. دلته په کابل کې شپږیزه کرکټ لیگ سیالۍ ورته ترسره شوې چې په هغه کې ټول ملي لوبغاړي ولوبېدل. بیا آیرلند ته سفر وکړو، په آیرلند کې ټول ملي لوبغاړي ولوبېدل او له هغې وروسته بیا عربي متحده امارات ته سفر وکړو چې شاوخوا لس ورځې افغان کرکټ ملي لوبډلې هلته په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړل.
شاغلی هوتک هیله وښوده چې افغان لوبډله به بنگلاديش پر وړاندې لوبه په خپلې بریا پای ته ورسوي. افغان لوبډلې د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په ستر توپیر ماتې ورکړه، او که له بنگلاديش هم وګټي نو د دې سیالیو د غوره څلور لوبډلو پړاو ته تګ یقیني کیږي. دا د دې سیالیو په ګروپي پړاو لوبو کې د افغانستان دوهمه او وروستۍ لوبه ده. کابل پړاو ته لار پیدا کړي نو هلته به درې نورې لوبې کوي. د افغانستان او بنگلاديش کرکټ لوبډلو ترمنځ تر دې دمه اته شل اووریز نړیوالې لوبې سوي چې 15 یې افغانستان او 3 بنگلاديش ګټلې دي. همدارز د شارجه په لوبغالي کې افغانستان تر دې دمه 11 لوبې کړي چې 10 یې ګټلې او 3 یې بایللې دي. بنگلاديش بیا په دې لوبغالي کې 2 لوبې کړي او 2 یې بایللې دي. د کرکټ آسیا جام سیالۍ د رواني اگست میاشتې په 28مه پیل شوې، تر اوسه یې 2 لوبې سوي دي. د افغانستان او سریلانکا لوبه د افغان لوبډلې او د هندوستان او پاکستان ترمنځ لوبه د انډیا لوبډلې پر وړاندې پای ته رسیدلې دي. په دې لوبو کې د آسیا هیوادونو شپږ غوره لوبډلې لوبېږي. افغانستان، پاکستان، هندوستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ هغه لوبډلې دي چې په دوو ګروپونو کې لوبېږي او د دې جام د ګټلو هڅې کوي. هندوستان، پاکستان او هانګ کانګ په اے او افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش په بی ګروپ کې ځای لري. دا لوبې دراتلونکي سپتمبر په 11مه پای ته رسیږي.
له خبرونو ور اخوا
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ور بشو د افغان فلم د ورستیو کارونو په ارتباط د راپورونو په اساس ټاکل شوې د رواني اونۍ تر پایا هغه 15 لاند مستند او داسنی فلمونه ننداری ته وړاندې شي چې د طالبانو حکومت په مشرۍ د ملي رادیو ټلویزیون او افغان فلم ریاست جوړ کړی دي. د افغان فلم رئیس جاوید افغان ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل یاد فلمونه چې روزنیز او معلوماتي دي د رواني اونۍ د پنځمه پورس په اریانا سینما کې ننداری ته وړاندې کیږي. خو یو شمیر فلم جوړونکي وایي طالبان غواړي په دغه ډول فلمونو سره خپل ایدیالوژي په ټولنه کې خبره کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو حکومت په مشه د افغان فلم ریاست وی تر راتلونکو څو ورځو پورې به د ملي ټلویزیون لاره 15 دیرش لنډ او داستاني فلمونه ننندرې ته وړاندې شي. د دې ادارې رئیس جاوید افغان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه فلمونو کې لسی مستند دی او 25 نوري داستاني. د نوموړي په خبره دغه فلمونه چې ډیری معلوماتي بڼه لري د افغان فلم جوړونکو لخوا جوړ شوی دی. کاغلی افغان وویل دغه فلمونه په شپږو میاشتو کې په ډیرو کمو پیسو جوړ شوي دي. د طالبانو په مشهد افغان فلم رئیس وایي دغه فلمونه د افغانستان په هرات، تخار او مشرقي ولایتونو کې جوړ شوي دي. نوموړي وویل په دغه فلمونو کې میرمنو او نجونو ته هم وخت ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د رسنیو یو شمېر مسؤلینو ویلي وو دوی ته د طالبانو حکومت سپارښتنه کړې هغه ډرامي او فلمونه دې نه خپروي چې نجونې پکې کار کړی وي. سره له دې چې د افغان فلم مسؤلین د دغه فلمونو بڼه معلوماتي او داستاني ادوي، خو د افغان فلم پخواني چارواکي به دغه فلمونو ته په بل نظر ګوري. د افغان فلم پخواني رئیس سهرا کریمی:
د طالبانو یو ایدیالوژیک رژیم دی، له هر لاري هڅه کوي چې خپل ایدیالوژي خپره کړي. زه ویل لرم چې دغه فلم جوړول د دوی لپاره د خپل ځان د پاک خودلو لپاره. زه مطمئنه يم چې له دغه لاري د یوې تبلیغاتي ابزار په توګه استفاده کوي.
لدی وړاندې هم یو شمېر فلم جوړونکو د رسنیو فعالینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د فلمونو جوړولو په اړه انتقادونه کړي وو. د تیر جمهوري نظام د ملي راډیو ټلویزیون رئیس اسماعیل میاخیل ادعا کړې وه چې د ملي ټلویزیون له لارې د انتحاري حملو تمرینات خبريږي او د ژورنالیزم له اصولو سره په تضاد کې مسله یاده کړې.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو ته غوښتل څنګه چې په څو ورځو کې پر راپورونو خبرونو کې اوري په پاکستان کې سیلابونو سخت ورانه کړې ده. هلته د سیلابونو له امله د وژل شو کسانو شمیر تر پرونه پورې 1,000 ته رسیدلې او څه باندې 1,500 نور کسان هم ټپیان شوي وو. په څو ایالتونو کې ګڼې سیمې اوبو لاندې کړې دي. د پاکستان حکومت په خپل بودیجه کې د زیان منو سره د مرستو اعلان کړی دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو هم اعلان کړی چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره به خپلې مرستې کوي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
د پاکستان خارجه دفتر ویاند په یو بیان کې ویلي دي چې د ترکی د حکومت لخوا سلور الوتکې د مرستې سامان سره کراچۍ ته رسیدلې دي چې پکې د خوراک، څښاک، دوایانې او خیمې دي. او په دغه رنګ د متحده عرب اماراتو په مرستې کې شاوخوا 3,000 ټنه خوراکي توکي شامل دي. دوایانې او د اغیزمنو خلکو د سرپنه لپاره خیمې شامل دي. وزیر اعظم شهبا شریف په چرسده کې د سیلاب ځپلو خلقو دورې پر محل ویل چې د 3 ستمبر پورې به د سیلاب نه متاثره هر کور ته 25,000 روپۍ ورکړې دي شي. او د سیلاب د لاسا وژل شوي کسانو خپلو خپلوانو ته به 10,00,000 روپۍ ورکړې دي شي. د بیرانو هیوادونو مرستو په اړه شهبا شریف سره داسې ویل:
سیاست کا موقع نه ہے، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی.
دا د سیاست وخت نه دی، سیاست به بیا کیږي. دا وخت له خلکو سره د مرستو او د هغوی په خپلو کورونو کې د آبادولو دی. زموږ د ملګرو هیوادونو ایران، ترکیه او متحده عربي اماراتو مشرانو سره مې څو ورځې وړاندې خبرې شوې دي. هغوی له 1,000 څخه د زیاتو کسانو په مړینه خفګان څرګند کړی او د امداد اعلان یې کړی دی.
امداد کا اعلان کیا.
په بل اړخ سیډون کی اندېخنې سرګندوی چې لکه په تیرو وختونو کې سو زلا د قدرتی افتونو نه پس د مرستې سامانونه استعمال په صحیح لارې نه دی شوی. حسنا چې دا ظلم متاثرو کسانو سره مرسته په صحیح توګه ونشي. په دې اړه خبریال هارون رشید مشال ریډیو ته وویل چې د بیرانیو هیوادونو نه خو مرستې پیلې شوې دي، خو معلومه نه ده چې د دې استعمال به څومره په بهتر انداز کې وشي. هارون رشید زیاته کړه،
خبره چې څو پورې دا چې مستحقین ته به ورسیږي که نه، نو دا خو همیشه پاکستان کې یو متنازع خبره پاتې شوې ده چې کوم متاثرین دي هغه کله هم مکمل توګه خوشحاله شوي نه دي چې څونه امداد ورته ملاو شوی دی. هغوی بیا هم شکایتونه لري، خو حکومت هم یو بس لري چې څو پورې کولی شي. کتو خبره دغه ده چې دې کې چرته سیاست ونشي، داسې ونشي چې کوم علاقې د اپوزیشن پارټۍ دي چې هغوی ته ورکړی نه شي امداد، څنګه اوس کے پی او پنجاب کې د پی ٹی آئی حکومتونه دي صوبو کې، نو دا ونشي چې مرکز چې دی دا کم بار نه امداد راځي هغه تش ځان له وساتي یا دی دواړه صوبو له ورنه کی، بیا په مسله را مینځته کیږي. خو په کار دغه دی چې دا صوبائی او دا سیاست
د چین خارجه وزارت ته هم په دې لړکې ویلی دی چې د سیلاب ځپلو لپاره 4000 خیمه، 5000 کمبلې او د بارانونو نه د بچ کېدو سامانونه پاکستان حکومت ته ورکړی شوی دی، او په دغه رنګه برتانیا هم 1.5 میلیون پاوند پاکستان ته زر ورکولو اعلان کړی دی. د فرانس او د کاناډا له اړخه هم د امداد ورکولو خبرې شوی دي. ہر مسجد مشال ریڈیو اسلام آباد
ہر اونے چلور رجے لوم ٹولگے تردول سما دا جغرافیے تاریخ کیمیا و بیولوجی درسونه خبریږي.
درسی سات خبرونه پا اونے کی چلور رجے
دا سہار لا اتنیمو تر نهو بجو خبریږي.
د هلمند باغران ولسوالۍ خلک د سړکونو له خرابوالي شکایت لري. باغران ته غزیدلې لار په غرونو تیر شوی او موټر چلوونکي شکایت کوي چې په ساعتونو په لار پاتې کیږي. په دې اړه پام وکړئ لسیمې نه دی ریپورت ته.
د باغران ولسوالۍ ته پر غزیدلی کند او کفر سړک د روان هغه کومک لرونکو بایپور موټر ژغ دی چې اوس مهال مرکز لشکرګاه شار ته د باغران ولسوالۍ څخه راورسېدلی. دغه موټر کې راغلی سپرلی په خاورو او دوړو داسې سپیرې دي چې آن د خپلې کورنۍ غړي به یو نه پیژني، ځکه یاګي ولسوالۍ ته غزیدلې لاره خورا ډېرې لوړې او ژورې لري. محمد رحیم پر دغه لاره موټر چلوي، وایي د لارې د خرابوالي له وجې زیات وخت پر دغه لاره ونی هم تیروي. د باغران ولسوالۍ ته دغه غزیدلې لاره ډیره زیاته ډبرینه ده او په غرونو کې تیره سوې ده، نو ډیر کم موټر یادی ولسوالۍ ته ځانونه روغ رسوي. ولی اکثره وخت په لاره کې بند پاتې وي او څو شپې خراب ولاړ وي. محمد نبی او ولی محمد یو له هغه موټر چلوونکو څخه دي چې یادی ولسوالۍ ته پر غزیدلې لاره په یو ماند کې موټر خراب دي. د دې سپرلی زیاتره ماشومان او ښځې دي، او شاوخوا دوې شپې او دوې ورځې کېږي چې دغلته سره لمر او ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. دا چې یادی ولسوالۍ ته غزیدلې لاره دومره زیاتې ناویلې لري، بلخوا دغلته خلک د روغتیایي خدماتو له کمښت سره هم زیات مخ دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي چې دا غرنۍ ولسوالۍ له روغتیایي اړخه هم له پامه غورځول سوې ده.
وسائل
نه کلاشی نه بل نه مقصد ستړي منطقه ده یعنی نو چې د اخر د حالت ورته ده نو دا خو بیخي وسایل ده
پر دې ولسوالۍ واکمن طالبان هم مني چې د یادی ولسوالۍ خلک په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي ملا ګل محمد قریشي د باغران ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال دی د ژمنه کوي چې د خلکو شته ستونزې به تر خپلو مشرانو رسوي
او اباتی نه د سوی خدمت نه دی سوی خو نور الحمدلله د خدمت وخت را رسیدلی دی د رغونی وخت را رسیدلی دی د ملک د جوړېدو وخت را رسیدلی دی موږ الحمدلله د مشکلات او وظایف در رسیدو ان ثبوت لرو او بیلګې لرو او الحمدلله تر ډېره حده په مټمو وضعیت کنټرول کړی دی په کابو کې مروستلی دی
دا په داسې حال کې ده چې د باغران ولسوالۍ یو له هغو ولسوالیو څخه هم د شاوخوا 93% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي او اوسمهال وچکالی او نورو طبیعي آفتونو هم سخت ځپلي دي او زیات شمېر خلک یې د لوږې سره مخامخ دي
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزو لنډو خبرونو ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړه په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پیل غوښتنه وکړه ښاغلی ګریفیتس وویل چې په افغانستان کې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي د کډوالو نړیوال سازمان یو پلاوی له افغانستانه د لیدنې پر مهال ویلي په افغانستان کې د کډوالۍ او داخلي بې ځایه شو په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي د سازمان د مرستیالې میرمن دانیلز په مشرۍ د غفلاوی د یکشنبې پر ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت لزینو چارواکو په ځانګړي ډول بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدلې دي د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په تیرو دوه ورځو کې د سیلابونو له امله دوه کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي په بدخشان کې د کوکنار د لمنځه وړلو کمپاین پیل شوی دی د طالبانو تر واک لاندې باختر دولتي اژانس خبر ورکړی چې د کوکنارو او د چرسو د کروندو د لمنځه وړلو دغه کمپاین د بدخشان په دریو ولسوالیو خاش جرم او بهارک کې پیل شوی لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسي ساعت خبرونه ته خره غلست د نن ورځې په خبرونه کې به د اوم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس وړاندې شي یادونه کوم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ په پایل کې د ووم ټولګیز د کونکو را بولم د نن ورځې درس ته په نننی درس کې د حجرې جوړښت ولو خونکې براته وایي چې یو حجره له څو برخو جوړه ده او وابه ورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي که هر حجره ځانته جلا جلا ځانګړنې لري وابه ورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده زو او د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د خونکې په درس کې سره اورو
اوم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع د حجرې جوړښت او برخې د حجرې جوړښت حجرات سره لدی چې د شکل جسامت او جوړښت لپاره یو لبل ډیر فرق لري خو په عمومي ډول لاندې اجزا وی لري چې هر اجزا به تشریح کړل شي حجروي غشا سایتوپلازم او هسته لومړی حجروي غشا چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادېږي د حجرې چار چاپیرې پوښلې دي دغه غشا په پوریزه ده او سوري لري چې حجرې ته د موادو په داخلیدو او خارجېدو کې مهم رول لري او به اکسیجن او غذایی موادو ته لار ورکوي چې حجرې ته داخل شي او اضافي مواد لکه کاربون ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي دوهمه برخه سایتوپلازم یو شفافه نیمه مایع ماده ده چې غلزات په مختلفو حجرو کې فرق کوي یعنی غلزات په یو حجره کې ډیر او په بل حجره کې لږ وي سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروټینونه دي. همدارنګه د رشتو او لولو شکل پروټینونو یوه شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د ارګانیل یا د حجرې د آزادچی په نامه یادیږي او مختلفې دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړه توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. درېیمه برخه هسته ده. د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري. د هستې ګرد چاپیره یوې دوه پوړیزې غشا احاطه کړې ده چې سوري لري. هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي. یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده. په ځینو حجراتو کې هستوي غشا موجوده نه ده. هغه موجودات چې حجرې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي. پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو راتیرېدو کې مرسته کوي. هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري. په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی، خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري.
ګرانو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې د حالت یو ځانګړی نوم لري. دا مو هم واورېدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
او اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس. د اتم ټولګي د بیولوژي په نننی درس کې یو په زړه پورې برخه وړاندې کیږي. ښوونکی موږ ته ګټورې باکتریاوې بیان کړي. دا چې باکتریاوې څنګه ګټورې ثابتېدای شي او د چاپیریال د ساتلو په برخه کې کومې مهمې دندې ترسره کوي، نوزو او په دې اړه بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع ګټورې باکتریاوې. ګټورې باکتریاوې: باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکو یې اړوي او خاورو ته داخلوي. ځینې باکتریا د یو شمېر نباتاتو لکه چڼې، نخود، لوبیا، مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غټو کې ژوند کوي. باکتریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړه جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي، په کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي. دا باکتریا د هوا نایتروجن په نایتریت بدلوي چې نباتات ورڅخه د غذایی موادو په توګه ګټه اخلي. ګټورې باکتریاوې د نباتاتو او انسانان لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي، ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو دپاره د خوراک زمینه مساعده کوي. همدارنګه باکتریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي. څرنګه چې باکتریا د عضوي توکو د خوسا کېدو او تجزیه کېدو لامل کیږي او هغه له منځه وړي، چاپیریال له چټلیو څخه پاکیږي. یو ډول ګټورې باکتریا د شمزی لرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کولمو کې وجود لري چې په هضم کې مرسته کوي. باکتریا د مستو، پنیر، سرکه، الکولو او درملو لکه انټي بیوټیک او ویټامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د باکتریا بل ډله آرک باکتریا ده. آرک باکتریا کولای شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزارې ځمکې.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې باکتریا د ځینو بوټو په ریښې کې ځای په ځای کیږي او په دې برخه کې هغه مضره توکي چې کیدای شي د بوټي د لمنځه تلو او یا وچېدو لامل شي نو هغه خونسا کوي. دا مو هم واورېدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خوسا کولو له لارې د هغو توکو لمنځه تلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت د خبرونې په دوام اوس د نهم ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننني درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې څو فیصده دنده ترسره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډېر شمېر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میوو له هضمېدو سره له یادو خوړل شوي توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبېږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم دغه جوړښت او دندې شامل دي. بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي پروغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول راځو هضمي سیستم ته. لکه څنګه چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا یو طبیعي خبره ده. که چیرې یو انسان خوراک ونه کړي، مایعات ونه اخلي، کمزوره کیږي، انرژي ختمیږي. نو د دغه انرژي د رفع کولو دپاره یو انسان مجبور دی چې خواړه وخوري، مایعات واخلي. د دا خوړو څخه دی د تودوخې دی یا دا د تودوخې د کار ترسره کولو دپاره هغه مهمه انرژي چې د هغه اخلي او کاری یا چیرې هغه تخریب شوي حجرات یا ناکاره حجرات چې د هغو په ترمیم کې او یا هم د بدن د وجې دپاره یا په پیخر نور فعالیتونه چې د هغه دپاره کاروي. او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو. مثلا تاسو فکر وکړئ کله چې په موټر کې تیل نه وي نو د انرژي هم نه لري، حرکت نس کولای. نو د دې لپاره چې د حرکت وکړي موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ورواچو. عین دغه رقم انسان دی. د دې لپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي، روزانه ژوند وکړي، دوی باید خواړه وخوري. غذایی مواد یا خواړه چې دی هغه سیده حجرات ته په غوښ ټوټو باندې نس داخله دلای. د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته تر ځینو پروسو تیریږي، د ځینو مالیکولو سره د ځینو شیانو سره ګډیږي، بیا په کوچني مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولای سي چې حجرات داخل سي. هضمي سیستم جوړښت او دندې. اول راځو هضم تعریفو. هضم چی څه وایي؟ د انسان بدن داسې یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کړي چې هغه بیا کولی سي د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیه ته هضم وایي. هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري. یو هضمي ټیوب دی چې د خولې څخه بیا تر کولمو پورې نیولې او بل هضمي غدې دي. په هضمي ټیوب کې خوله د خپل کوم یا ستونې دی، مری د معده د کوچنی کولمې دي، غټي کولمې دي او یو څو نورې برخې دي. او په هضمي غدو کې خپل د ناړو غدې دي، د معدې غدې دي، ینه د پانکراس ده. دا غدې خپل په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي. یو خپل په خوله کې ځینې تر کومه حده پورې خواړه هضم کیږي، بل په معده کې او بل په کولمو کې. دغه عکس ته که چیرې تاسې متوجه سي د هضمي سیستم ټوله برخې پکښې کې راخیستل سوي دي. د خولې څخه نیولې بیا تر غټو کولمو پورې چې په هغه کې غدوات هم شامل دي. اول خوله ده چې پخپله په خوله کې د ناړو غدې دي، بیا د هغه څخه وروسته کومې یا ستونې دي، د هغه څخه وروسته مری ده، بیا معده ده، د معدې سره تر څنګ ینه موجوده ده، د معدې څخه وروسته کوچنۍ کولمې راځي او غټې کولمې راځي. غدوات چې موږ وویل هغه یو پانکراس غده ده، اپنډکس دی. خپله د تریخ کسوڼه چې د هغه په ینه کې موجود ده چې صفرات تولیدوي، اسناشر چې دی هغه د کوچنیو کولمو اوله برخه ده. په انګلیسي کې ډوډنم هم ورته وایي. هضم په خوله کې څه ته وایي؟ غذا، ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي. د میخانیکي څخه دا معنی چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي. د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنی چې دلته ځینې د ناړو غدوات دي، ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي. غاښونه چې دي هغه اول خدا چې په کوچني ټوټو باندې غذا میده کوي، د ناړو غدې دلته خپل عمل سرته رسوي او ناړې د خوړو سره ګډوي، غذا لندوي او خواږه مواد چې دي هغه تر یو اندازې پورې دلته جذبیږي. غاښونو ته راځو. په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي. د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي، د شپږ میاشت څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي، یعنی تر دغه عمر پورې، تر درې کلنۍ عمر پورې د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي. همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر پنځه ویشت کلنۍ پورې واده کوي، یعنې تر پنځه ویشت کلنۍ پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوه جشت دانې غاښونه ولري. دا دوه جشت دانې غاښونه شپاړس دانې په پورته ځامه کې دي او شپاړس دانې په کښته ځامه کې دي. د غاښو جوړښت ته راځو. د دې یو عمومي درې برخې دي او بل یې د باندې څخه د نن طرف ته درې برخې دي. په عمومي صورت سره دې درې برخې یوې تاج یا کراون برخه ده چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چیرې تاسو یو غاښ ته وګورئ دغه برخه ده، بلې غاړه ده هغه برخه چې په وری باندې ننوځي، او درېیمې ریشه ده چې په پورته او کښته ځامو کې د وریو دننه قرار لري، یعنې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی. بل غاښ ته د باندې څخه دننه طرف ته هم درې برخې لري. یوه د مینا برخه ده، د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي. تاسو کدلی سئ په عکس کې وګورئ د دې مادې اصلي رنګ چې دی هغه ژربخونه دی. دوهمه د آج برخه ده، هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده. او درېیمې عصبي رشتیا او د وینې رګونه دي چې د ریښې په برخه کې قرار لري. د غاښو ډولونه، غاښونه چې دي هغه څلور ډوله لري. یو یې سنایا، انیاب، کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي. سنایا او انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده، او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دوی غذا ژوي یا په کوچني ټوټو باندې بدلوي. سنایا په هر ځامه کې د مخ څلور غاښونه دي، یعنی په پورته ځامه کې هم دوه دانې، په کښته ځامه کې هم دوه دانې دي. انیا په هر ځامه کې دوه جوړې، د دوه جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته ځامه کې هم څلور دانې دي، په کښته ځامه کې هم څلور دانې دي، چې تعداد یې اته دانې کېږي. کوچني اسیاب هم د هغسې لکه انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي، په پورته ځامه کې هم څلور دانې، په کښته ځامه کې هم څلور دانې. او لوی اسیاب شپږ دانې په هر ځامه کې دي یا درې جوړې په هر ځامه کې دي. د دې ګردو مجموعه که چیرې موږ وګورو، دوه جشت دانې کېږي، شپاړس په پورته ځامه کې او شپاړس په کښته ځامه کې. ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه یې دا ده چې زموږ سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي، بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خوا ته بیا یې حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي. ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی، تریوالی دی، تریخوالی دی او مالګینوالی دی. په عکس کې که چیرې تاسو متوجه سئ، د ژبې د سر برخه او منځنۍ برخه چې ده هغه خوږ خوند معلوموي، او دغسې د ژبې سر خوا چې ده یا سر برخه چې ده هغه مالګینه برخه هم یا مالګین خوند هم معلوموي. د ژبې جنبي اطراف چې دي یا جنبي برخې چې دي هغه تریوالی معلوموي، او تر ټولو شاته برخه چې ده هغه یې تریخ خوند معلوموي. د خولې غدو ته راځو. د خولې غدې درې دانې دي. کله چې موږ غذا وخورو، د غذا خولې ته د ننوتلو سره سم دغه درې غدې فعاله کېږي. دا درې غدې یو در ژبې لاندې یوه غده ده، بل تر زامې لاندې یوه غده ده، او بل پاروټیل ګلاند یا د زامې په جنبي اطرافو کې یا د خولې په د بغل په برخو کې دغه غدې موقعیت لري. د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا اوبلنوي، پستوي، تر څو یو خو د دوی خوند معلوم سي او بل یې تیرېدل اسانه سي. دوام د دې غدو په واسطه باندې یو امایلیز انزایم دي. دغه امایلیز انزایم ترشح کیږي یا افرازیږي په خوله کې نشایسته چې یو ډول کند دی، هغه په کوچنیو مالیکولو باندې بدلیږي. او درېیمه وظیفه یې دا د غاښو پر مخ باندې د ډوډۍ د خوړلو وروسته ځینې بکتریاوې پاتېږي، د غذایي موادو ټوټې پاتېږي، د هغو په پاکولو کې کومک کوي. کومي حلقوم یا ستوني، کله چې غذا وخوړل سي، وژول سي، دغه ژول سوي خواړه د ژبې په واسطه باندې ستوني ته داخلیږي. ستوني د مری سره نښول سوی دی، بیا دغه خواړه د ستوني په واسطه باندې مری ته انتقالیږي. دلته دوه ځایه دغه ستوني خپله نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغسې انتقال سي او هم هنجرې ته خواړه انتقال سي. په د یولا یا د حلقي ژبې په واسطه باندې د پزې لاره بندیږي، یعنی خواړه هلته بیا نسي تللی. او د هنجرې لار چې دغه د اپیګلوټیس په واسطه باندې بدلیږي، کله چې موږ خواړه کوو دغه دواړې لارې بندې سي، نو یو پزې ته هم خواړه نه دغه کېږي داخلیږي، او بل هنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخلیږي. مری دا یو عضلي ټیوب دی. په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتي متره دی. غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته پورې وهل کیږي یا معدې ته ډوډۍ ځي. د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی دا زموږ په لاس کې نه ده، کله چې موږ ډوډۍ وخورو ستونی ته داخله سول، بیا نو په موږ پورې اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې راباسو یا بیرته معدې ته داخلوو. اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته انتقالیږي. معده دا یو ارتجاعي عضلي غړ دی. ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري هم د کوچني کېدو قابلیت لري. تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د ینې څنګ ته قرار لري. دا معده چې د درو عضلي طبقو څخه جوړه شوې ده، که چیرې موږ یو مکتاز نیواخو یا پر مابین باندې نیمی کړو، موږ درې ډول عضلې پکې وینو. یو حلقوي عضلې دي، طولي یا اوږدې عضلې دي، او مایلي عضلې دي. دغه عضلې هم لکه مری چې و موجي حرکات لري. د دې موجي حرکات په واسطه باندې غذا د هضمي شیرې، هضمي شیرې څخه هدف کېدلی سي تیزاب یا هم نور مواد د غو سره ګډوي او بیا دغه څخه وروسته کوچنۍ کولمو ته استوي. کوچنۍ کولمې پیچلی اوږد ټیوب دی. د بټن په منځ کې قرار لري. په لویانو کې یې اوږدوالی 6 متره دی او کوتر یې 2.5 سانتي متره دی. تر معدې لاندې واقع دی او په دې کې خپل انزایمونه او سفره شتون لري چې هغه خپل وظیفه دلته اجرا کوي تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې دغه سي هضم سي او یا هم غټ کولمو ته انتقال سي. د خپل پرسات هم باندې هم ویلای لري هم مایکرو ویلای لري. دغه ویلای او مایکرو ویلای که چیرې سره یوځای سي د هضم کچه 600 واره زیاتوي. یعنی څونه چې موږ فکر کوو چې دلته په کوچني کولمو کې څونه خواړه ځای سي، تر هغه 600 چند دلته کېدلی سي چې خواړه ځای سي. د هضم سوي خوړو مالیکولونه د ویلای په واسطه باندې جذبیږي. ویلای چې یو ډول ورشته ډول مواد دي خپل په کوچني کولمو کې شامل دي. د هغه غذا چې هضم شوی د دوغو مالیکولونه د دغه ویلای په واسطه باندې جذبیږي. دغه څخه وروسته د وین دوران ته داخلیږي او د بدن مهمو برخو ته او حجرات ته انتقالیږي. غټې کولمې تقریبا 1 متر اوږدوالی لري. هغه خواړه چې نی هضم شوی هغه د کوچنی کولمو څخه غټ کولمو ته راځي. هغه خواړه مثلا اوبه کېدلی سي، شهم دي، پروټینونه دي، الیاف دي، نباتي سلولوز دي، دغه غټ کولمو ته راځي. دلته هضم سرعت نه نیسي. اند کوچنی کولمو په پرتله باندې په غټ کولمو کې هضم سرعت نه نیسي، بلکې دلته اوبه او ځینې ویټامینونه چې دي هغه جذبیږي. بل خبره دا ده چې په غټ کولمو کې ځینې بکتریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویټامینونه جوړوي. او کله چې په غټ کولمو کې د داخلي محتویاتو څخه جذب سرعت ونیوي، یعنی هغه څه چې زموږ په کار و هغه موږ ته ترلاسه سول، اضافي مواد یا غیطه مواد هر څه چې دي هغه د 2 ساعتونو پر د بدن څخه خارجیږي.
مننه چې درسي ساعت ته واغیست. په درس کې خون کې د انسان د هضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل او جالبه ده چې د درس په یو برخه کې مو واوریدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړ غدې په اتومات ډول فعالېږي او دا غدې د خوړو د ژوولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي او دا مواد بیا په معده کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي. په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي د یادونې وړ بولم چې د اووم ټولګي زده کوونکي به د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د حجرې ویش ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي او دا به ولولو چې ولې اکثران نباتات په شین رنګ پوښل شوي. او د درسي ساعت په دوام په نهم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه‌شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون
د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
داود نن ورځې درسی ساعت هله دا نننۍ درس تر سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي او هله لرو چې ګرانز د کوونکی د خونکو له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې لیکل شویو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او د نننۍ درس د خزده کېدو لپاره په خپلو کې پوښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
Thank you. بعد عن